دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
ویان سید سلیمان شاه په بهر کې مشتو یو زیات شمیر افغانانو په کابل کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو د دیوژنۍ مشورتي لوی جرګې په پای کې د جاری شوی اعلامیې په اړه عکس العملونه څرګند کړي دي. د نجونو د تعلیم او د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه د یو جرأتمندانه دریځ نه غوره کولو له امله د غونډې په برخوالو نیوکې کړي دي. د مشورتي لوی جرګې په اعلامیه کې چې په یولسو مادو کې کول شوی او د شنبه پورې سپاره شوه د طالبان حکومتي مشرانو ته خواست شوی چې د نجونو د تعلیم لپاره دی د اسلامي شریعت په رڼا کې د عصري تعلیم د راجولو لپاره کار پیل کړي. خو د عفو نړیوال سازمان یا امینسټ انټرنیشنل د غړي سمیرا حمیدی په وینا د مشورتي جرګې په پریکړه کې د نجونو د تعلیم ذکر په دې خاطر شوی دی چې طالبان خپل اعتبار پوخ کړي. د سمیرا حمیدی په قول د طالبان مشران بیروزګاری لوګي او د عوایدو د نشوالي په شمول د خلکو ستونزو ته نه متوجه کیږي. حمیدی د یکشنبه په ورځ د ټوټر په پاڼه لیکلی دی چې د لوی جرګې را بلل هغه وخت مناسب او پر ځای چې د ټولو خلکو استازي پکې ګډون وکړي. وډله خزه چې خپل ځانونه د کابل د مکتب انتقادي په نوم ویډل غړي معرفي کوي پرون د یکشنبه په ورځ د لسم ټولګي نه پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پرانستلو په خلاف احتجاج وکړ. تاسو زمونږ غږ د واشنگتن نوري اروپایي اتحاد وایي چې شپږش میلیونه ډالر به په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج د ناروغۍ په ضد د مبارزې لپاره او شپاړس میلیونه ډالر به د کم عمره ماشومانو د حفاظت په منظور برابر کړي. په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې پرون د یکشنبه په ورځ خپره شوې راغلي چې دغه پیسې به په ځانګړې توګه د هغو ماشومانو د ژوند په خوندي ساتلو باندې ولګېږي چې له بهرنیو هیوادونو نه خپل هیواد ته راغلي دي او یا په داخل کې د بې ځایه کېدو په وجه ژوند په خطر کې دی. د اروپایي اتحاد په بیانیه کې راغلي یو زیات شمېر کمکي ماشومان شاقه کارونو ته اړستل کېږي او ځینې له بدې ورځې له افغانستان نه د وتو په خاطر په خطرناکو لارو سفر کولو ته غاړه ږدي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحاد سفیر اندری اون برانټ وای چې په خطرناکو لارو باندې له سرحدونو د دغو ماشومانو تیرېدل خصوصا هغه ماشومان چې د کورنۍ کوم بالغ غړی ورسره نه ملګری د هغوی ژوند په خطر کې غورځي او د تشدد ښکار کیږي. په عین وخت کې یونیسف وای چې افغانستان او پاکستان یوازیني هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو یا د ماشومانو د فلج ناروغي نه ده ختمه شوې. زیاتره هغه افغان ماشومان پرې اخته کیږي چې له افغانستان نه پاکستان ته اوړي او یا له پاکستان نه بیرته خپل هیواد ته راستنیږي. د افغانستان لپاره د یونیسف استازې محمد ایوا وای چې د روغتیا نړیوال سازمان کولی شي د اروپایي اتحاد د 500 میلیونو ډالرو مالی مرستې په وسیله سکال په افغانستان کې 10 میلیونه ماشومان وقایه کړي. دا واشنگتن دی. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر سون وی ډونګ د جمعې په ورځ په ژنیو کې د افغانستان په باب د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په یوه عجله غونډه کې د بحث په دوران کې وویل چې متحده ایالات باید په فوري توګه هغه جبري او تعذیبي بندیزونه لرې کړي چې پر افغانستان باندې په یو طرفه ډول لګولي دي او هم باید د افغانستان ملي شتمني چې د افغانانو ملکیت دی په غیر مشروط ډول بیرته ورحواله کړي. د چین سفیر زیاته کړه چې متحده ایالات باید د افغانستان د ولس د ژوند په ښه کولو او د هغو بنیادي زیربناو په رغولو کې مرسته وکړي چې متحده ایالاتو خراب کړي دي. په کابل کې د جاپان سفیر تاکشی اوکاډا اعلان کړی دی چې جاپان له افغانستان سره د کرهنیزو او پراختیایي پروژو د بشپړولو په غرض 14 میلیونه ډالر مرسته کوي. نموړي د طالبانو د انتقالي حکومت د بهرنیو چارو د وزیر مولوي امیر خان متقی سره له ملاقات نه وروسته پرون د یکشنبه په ورځ د ټوټر په پاڼه ولیکل چې د جاپان په پیروي د نړۍ ځینې نور بډای هیوادونه هم د افغانستان د بنیادي زیربناو د رغولو لپاره خپلې مرستې ونسپموي. تیر ورځ په تورخم کې د خودکشۍ له پیښې نه وروسته پر دغه ترانزیتي لاره باندې د خلکو تګ راتګ له ستونزو سره مخامخ شوی. خو په کابل کې د پاکستان سفارت وای چې د تورخم په لویه لاره باندې تګ راتګ د پخوا په شان دوام لري. د سفارت په بیانیه کې راغلی چې وژل شوی کس د یو پاکستانی ژورنالیست پلار وو او د یو ټرک د ټایر لاندې شو. د پاکستان د بلوچستان صوبې د ژوب سیمه کې د یو مسافر وړونکي موټر د ټکر کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه او یا ژوبل شوي دي. دا واشنگټن دی. کرملین د یکشنبې په ورځ دا وکړه چې د یوکرین د پوځ د توغندو په یو مرګاني برید کې د روسیې په خاوره کې دننه درې کسان وژل شوي دي. له بلې خوا روسیې د یوکرین په ختیځ کې د لوهانس د نیولو ادعا کړې. څارونکي وایي که د مسکو دا ادعا سمه وي نو معنا یې دا شوه چې روسي ځواکونو بالاخره د څلورو میاشتو خونړیو جګړو په پای کې وکولی شو چې د یوکرین په ختیځ کې پر سمه نیمایي علاقه باندې خپله قبضه قایمه کړي. لوهانس د دانباس د ختیځې سیمې سمنمایي برخه ده چې اوسیدونکي په روسي ژبه خبرې کوي. په دغه سیمه کې له 1300 میاشتو راهیسې خونړۍ جګړې روانې دي او جګړه دا وخت د لایسچانس د سرحدي ښار په شاوخوا کې متمرکزه ده. ویل کېږي چې د روسیې د بېرحمانه هوایي او ځمکنیو حملو له امله د یوکرین عسکرو دغه ښار نه په وتو پیل کړی. شمالی کوریا د متحده ایالاتو، جاپان او جنوبی کوریا د پوځونو ترمنځ همکاریو غندنه کړې. پولیټیکو آنلاین پرون د یکشنبې په ورځ شمالی کوریا د بهرنیو چارو وزارت د یوې مطبوعاتي اعلامې په حواله خبر ورکړ چې دغو تمریناتو او همکاریو اصل مقصد د شمالی کوریا منځوي کول او په نښه کول دي. شمالی کوریا خبرداریا ورکړی چې په عاجل ډول د خپل دفاعي توان د غښتلي کولو لپاره اقدامات پیل کړي دي. شمالی کوریا دا خبرداریا په داسې حال کې ورکو چې ویل کېږي د یوې اټومي ازموینې لپاره آمادګي نیسي. یوه 18 کلنه فلسطینی میرمن چې له تیرو شپږو میاشتو نه د اسرایلو په زندان کې قید وه د خپلې ناروغۍ له امله په حق ورسېده. سعدیا فراج الله شپږ میاشتې مخکې اسرایلي عسکرو د لویدیځ غاړې د اشغالي سیمې د هبرون په ښار کې واقع د ابراهیمي مسجد مخې ته په چاقو باندې د یوه اسرایلي عسکر د وهلو په هڅه تورنه کړې وه. د الجزیره تلویزیون د فلسطین د وفا خبری اجنس په حواله خبر ورکړ چې سعدیا فراجلا د وینې د لوړ فشار او د ډیابیز یا د شکرې په ناروغۍ باندې اخته وه. او نن د دوشنبه ورځ د جولای 4مه د امریکا د متحده ایالاتو د ازادۍ ورځ ده. د 1400 کالونیو یا مستمرو د 1948 لمریز کال د جولای په 2مه خپل ازادي واخیسته. د ډیکلریشن آف انډیپندنس یا د ازادۍ اعلامیه د جولای په 2مه صادر شوې وه خو جشن یې د جولای په 4مه لمانځل کیږي. عمومي رخصتي او خلک میلې کوي. د خبرونو پای.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15515 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زموږه د خبرونه لومړی رپورت ته.
په کابل کې د طالبانو له خوا رابلل شو علما او د طالبانو د رهبر سره بیعت کړی دی. د غونډې په پریکړه لیک برخوالو د نړیوالې ټولنې نه غوښتي دي چې د طالبانو حکومت دې په رسمیت وپیژني، خو د ښځو او جنو د حقونو د خوندیتوب په اړه څه نه دي ویلي. د کابل غونډې یو لړ غبرګونونه راپارولې دي. ځینې وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د علما او رابلل شوې غونډې تر ډیره د اوسنۍ ادارې په تحکیم او پیاوړتیا ټینګار کوي. نور حال په دې رپورت کې.
د طالبانو لخوا د رابلل شوی علما او غونډه د شنبه پورز د یو لسمادې پریکړه لیک په صدرولو سره پای ته ورسیده. په پریکړه لیک کې له طالبانو نه ملاتړ خودل شوی او له نړیوال ټولنې څخه د په رسمیت پیژندلو غوښتنه شوې ده. طالبانو ویلي چې د اسلامي نظام نه یوازې ملاتړ کوي بلکې د دفاع لپاره هم دریږي. په پریکړه لیک کې راغلي چې د غونډې برخوالو د طالبانو له رهبر هیبت الله خون سره خپل بیعت تازه کړه. همدارنګ برخوالو د سیمې او نړۍ په ځانګړې توګه پر اسلامي هیوادونو غږ کړی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
بالای کشورهای منطقه و جهان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی به ویژه کشورها و سازمانهای اسلامی صدا می کنیم که امارت اسلامی را من حیث یک نظام مشروع به رسمیت بشناسند، با آن تعامل مثبت نمایند، تمام تحریمات را از افغانستان بردارند.
د کابل د غونډې ډېرې برخوال طالبان د دغه ډلې ملاتړي او ملایانو
کړی دی. د دې نظام په وړاندې هر ډول مسلحانه مخالفت، بغاوت او فساد فی الارض ګڼل کیږي چې د فکولی په امارت او ملت واجب دی. همدارنګ د همدی حاکم اسلامی نظام هر نوع مخالفت چې له اسلامی شریعت او ملی منافع سره په ټکر کې وي فساد او ناروا عمل دی. د تایید لاسونه
په دغه مجلس کې خزو ته د ګډون کولو اجازه نه ورکړل شوی او د غونډې په پریکړلیک کې د خزو د کار کولو او لشپګم ټولګي نه پورته د نجونو د خونځو د پرانستل کېدو په اړه څه نه دی ویل شوی.
نامه اخیر از این مجلس و نطق خود رهبر طالبان، رهبر طالبان که قدرت پیشش است، از باز شدن مکاتب چیزی نگفته و همچنان گفته که همراه مسئولین رژیم سابق نمیخواهد کار کنند. قطعنامه یک فراخوان است، خواهش شده از این حکومت که چی کنه چی نکنه، اما ای که آیا حکومت قبول میکنه، اجرا میکنه، چی وقت اجرا میکنه، این معلوم نیست. پس ما انتظار باز شدن مکاتب دختران در نتیجه از این قطعنامه نداشته باشه.
د کارپوهانو په باور غونډه د ولس له تمې خلاف پای ته ورسیده چې پترات کې د نجونو د تعلیم او د یو ټول شمول حکومت په جوړولو هوکړه ونه شوه. د بخنې د نړیوال سازمان یوې غړې سمیرا حمیدی ویلي چې د علماو د غونډې پریکړه لیک د طالبانو لپاره تبلیغاتي جنبه لرله او هڅه شوی چې له نړیوال ټولنې نه د په رسمیت پیژندلو غوښتنه یو ځل بیا مطرح شي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې په نو څپو خبريږي. په منځنۍ صفه 1.0 په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنرې میشل بشلر د طالبانو غوښتي چې د ښځو او جنو د حقوقو درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو مقام ټینګار کړی چې طالبان دي د نورو اسلامي هیوادونو نه الهام واخلي او د ښځو حقوقو د خوندي کړي. پام وکړئ دې رپورت ته. میشل بشلر په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې په 13 اگست میاشت کې د طالبانو د واکمنې دوه راهسه د افغان مېرمنو او جنو کو نا هلی کون کې وضعیت چې په دې هواد کې ورسره مخامخ دي شرکو. اټاکس
اون وومن د ښځو د بشري حقوقو په مدافعینو، ژورنالیستانو، قاضیانو، وکیلانو او څارنوالانو باندې بریدونه شوي. ورسره د ښځو پراخه بیکاری په داسې حال کې چې اقتصاد د بشپړ سقوط په درشل کې دی، په ګرځېدو او لباس بندیزونه لګول شوي او اساسي خدماتو ته د لاسرسي په اړه د دې بندیزونو اغیزې ګورو. د ښځو ملکیتونه او کاروبارونه تړل شوي. د 1.2 میلیونو نجونو لپاره ثانوي زده کړې بندې شوي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنري دا یادونه هم وکړه چې طالبانو د واکمنو په توګه چې کنټرول لري، د نړیوالو تړونونو له مخې د افغانستان قانوني مکلفیتونو ته په پام سره یو اساسي دند لري. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ځانګړي رپورت ورکوونکي په توګه شورا ته په خپل لومړی وینا کې ریچارډ بینټ وویل چې د طالبانو اراده یوازې د جنسي تبعیض پلي کول نه دي، بلکې موخه یې دا ده چې ښځې په بشپړ ډول د ټولنې نه لرې کړي.
دوی په پراخه کچه د ښځو ژوند کموي، په قصدي ډول د ښځو او نجونو پر خپلواکۍ، ازادۍ او وقار باندې برید کوي او د کورنۍ تاوتریخوالي، د ماشومانو د ودونو او د نجونو د پلور او قاچاق لپاره کلتور رامنځته کوي.
د 2020 کال د اگست د میاشتې راهیسې چې طالبانو د هیواد واک ترلاسه کړ، په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقوقو د پیژندنې او ساتنې په برخه کې خورا زیات خرابوالی راغلی دی.
Every day there is at least one
هر ورځ لکتر لګه یو یا دوه میرمنې د فرصتونو د نشټوالي، رواني روغتیا او فشار لامل ځان وژني. حقیقت دا دی چې د نهو کلونو نه هم کم عمر نجونی پلورل کیگی نه یوازې د اقتصادي فشار لامله بلکې د دې حقیقت لامله چې د دوی لپاره هیڅ امید نشته. د دوی د کورنۍ لپاره دا عادي خبره نه ده.
د 1908 نویم کال نه تر 2001 کال پورې د خپلې پخوانی واکمنۍ په پرتله د بیا واکمنۍ وروسته د نرم چلند کولو په حق له طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د جنکو متوسطه او لیسې ښوونځي لا هم تړلي دي او په څو ادارو کې د استنایی کار کولو پرته ښځې د کار او سفر کولو د حق نه محروم شوي دي.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت د سرغړولو د شواهدو د راټولولو او د تحلیل کولو د معلوماتو د تاییدیدلو د قربانیانو لپاره د حساب او درملنې د هڅولو لپاره د مسؤلینو د پیژندلو او د سپارښتنو د کولو لپاره د څارنې د یو قوي میکانیزم رامنځته کول ضروري دي چې په راتلونکي کې په اغیزمنه توګه د سرغړونو مخنیوی وشي.
په افغانستان کې د ښځو او جنکو د وضعیت په اړه د وی پریکړه لیک په مسوده د بشري حقوقو په شورا کې خبري روانه دي او د جولای په 1 به پرې غور وشي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
سپینی خبری د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او دا وريدونکو نظرونه هر مخام د اتو بجونه تر نهو بجو پوري د امریکا غا غاشنا رادیو یو ساعته وختو او دری خبرونه.
د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د چمتووالي د دولت وزارت چارواکي وایي د پکتیکا ولایت د برمل او کیان ولسوالۍ او سربیره د زیړو په ولسوالۍ کې هم وروستۍ زلزلې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. د وزارت وایي په وروستۍ زلزلې کې 1000 او شپږ تنه مړه شوي او څه باندې 3000 نور ټپیان شوي دي. اکرام شینواری رپورٹ را لګل.
طالبانو د اسلامي امارت د پیخو پر وړاندې د چمتووالي دولت وزارت چارواکي وایي چې دغه وزارت مامورین لا هم د پکتیکا ولایت زلزلہ ځپلو سیمو کې د سروې په کار بوخت او تازه دغه ولایت د برمل او ګانو له سالیو سربیره زیړک پولیس والي کې پولیسي زلزلہ کې دیوی خزي د مړینی او دولستانو نورو د ټپي کېدو ریپورتونه ترلاسه کړي دي. دغه وزارت مرستل مولوی شرف الدین مسلم وایي چې د زیړک پولیس والي کې د زلزلې لامل د 3000 څخه زیات کورونه ویجال شوی. مولوی مسلم تیر ورس کابل کې نا وخت خبر اعلان ته ویل چې دغه وزارت د شمیر لمخي د پکتیکا او خوست په ولایتونو کې د چنګاخ د لومړی شپې په زلزلہ کې ټول 1006 تنه وژل شوی دي.
یوازې چې کم شهیدان شوی دي 1006 کسه ملکی هوادوال شهیدان شوی دي په دغه زلزلہ کې. پرې درو ولسوالۍ کې لا څلرم ولسوالۍ ته هم څه تلفات اوښتې دي مالی او جانی او همداسې چې کم کورونه ویجال شوی دي زیانمن شوی دي په کلی او جزئي تقریبا ول زراته سو شپانس به ان شاء الله داسې دي او همداسي چې کوم زخمیان دي په دغه څلور سوالي کې زخمیان 3000 شپږ کسان.
د طالبانو د اسلامي امارت د پیښو پر وړاندې د چمتووالي دولت وزارت مرستیال وایي چې سیمه ته لومړنۍ مرستې رسیدلي خو اوس په زلزله ځپلو سیمو کې تر ټولو لوی ستونزې چې خلک ورسره مخ دي د څښلو د پاکو اوبو او د دایمي کلینیکونو نشتون او د سرپناه ستونزې دي. مولوی مسلم ویل چې د زلزلې له امله کاریزونه او د وچینی رنگی شوی کسام اوس په سیمه کې خلکو ته د اوبو د ټانکرو په واسطه اوبه انتقالیږي او ګرځند روغتي ټیمونه خلکو ته عاجل روغتي خدمتونه وړاندې کوي. خو په اوږده موده کې په دغه ولسوالیو کې پاکو اوبو او روغتي کلینیکونو ته اړتیا ډیره زیاته شته. مولوی مسلم وی بل سونه د کورونو د بیرته وزنولو سونه ده چې کلیوال اندېښنه لري چې د ژمي پر رسیدو په دغه سیمه کې واوري وریږي په خیمو کې به ژوند کول ډیر سخت شي.
اصلي مشکل چې کوم دی هغه وسم پر ځای پاته دي چې د خلکو ته یو سرپناه چې اساسي بنیادی ور جوړسی چې هغه د کورو ده هغه بیا پر ځای پاته ده هغه تر اوسه پرې نه ده سوی. امید لرو چې ان شاء الله په هغه باندې بم شروع کوو او هغه ته بم ځنګړې کمیټه جوړسی تر څو د دوی د سرپناه لپاره یو بنیادی او اساسي کار وسی. دغه ولس غوښتنه هم دا و چې مشته باید بنیادی او اساسي مشکل را حل شي ځکه دوی میاشت وروسته بیا ته داسې یخ وي چې په دغه خیمه کې بیا گزارنه کیږي. دا یوله شی و چې سر د دوی سرپناه وس د ګرمۍ څخه بشکې وسو د یخ بیا په دې کې گزارنه کیږي. د هغه لپاره هم هڅه کوو د نړیوال سمرسته وغواړو او خیریه او موسی او ادارې هم په دې کې هڅه وکړي هم داسې تجاران او په ګډو باندې او خپل اسلامي امارت هم په دې کې کومه برخه چې وعده کړی هغه وکړي. ان شاء الله امید لرو چې د دوی د سرپناه لپاره به یو ښه سیستم جوړ شي.
ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وچا د روسي راپور لمخې د پکتیکا او خوست ولایتونو په روسي زلزلہ کې 1550 تنه ماشومان وژل شوي او 250 تنه نور ټپیان شوي دي. وچا وایي چې د پکتیکا او خوست ولایتونو کې په دې تیر زلزلہ کې د پیښې شوي ټول مرګ ژوبلي تر شپږ اتیا فیصد پورې یوازې د ګیل په ولسوالی کې رامنځته شوې ده. دای زه راوي چې ټول نونه سوړنګ شو کورونو یو زره آتیشي د ګند په ولسوالی کې ویجل شوې دي. همداشان 350 کورونه په برمل او 314 کورونه د خوست د سپری په ولسوالی کې ویجل شوې دي. په دې شمیر کې د پکتیکا ولایت د زیړوک د ولسوالی د ویجل شو کورونو شمیر شامل نه دي. د اوچا د راپور لمخي په دې زلزله کې د وو خونځي وداني چې 15 د خوست ولایت د سپری په ولسوالی کې او دوه نور خونځو ته د پکتیکا ولایت د ګند په ولسوالی کې ځان رسیدل. د اوچا د راپور پر اساس دوه نور خونځي د لنګرار ولایت د سپینګر او دور بابا په ولسوالی کې هم په دې وروستۍ زلزله کې زیانمن شوي دي. د پکتیکا او خوست ولایتونو زلزله ځپلو سره د افغانستان په دننه او بهر کې بشري مرستې شوي چې لړۍ لا هم روانه ده. د دغو مرستو په لړ کې د امریکا متحده ایالاتو هم د دغو ولایتونو زلزله ځپلو سره د امریکا د انکشاف د نړیوالې ادارې یو ایس آی ډی له لارې د 55 میلیون امریکایي ډالرو د مرستې اعلان کړې. پاکستان، ایران، هندوستان، قطر، متحده عرب امارات، چین، اروپا ټولنې او د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادو هم افغانستان کې تر اوسه زلزله ځپلو سره بشري مرستې کړې دي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 1299 او 922 کیلو هرتز او لنډ چپی 1515 باندې واورئ.
د سلورو میاشتو نه زیات وخت کیږي چې روسیې په یوکرين برید کړی. دغه ملک ملیونونو خلک د خوراکي توکو، پاکو اوبو، سرپنا او ژوند د نورو بنیادی ضرورتونو د سخت کمی له وجې کړیږي. لیسا شلاین رپورټ را لېږلې ده، خلیل خانی تاسوتلولي.
د روسیې د برید وروسته د ملګرو ملتونو ادارې هڅې کوي چې د اوکرين خلکو ته مرسته ورورسوي، خو هغوی وایي چې د روسیې د هوایي بریدونو د توپونو د ډزو له وجې جوړې شوو تباهۍ وو او د دې نه علاوه امنیتي اندېښنو د دې مرستو رسول ډېر ګران کړی. هغوی وایي د خیرسن او ماریپول ښارونه د روسیې هوایي بمباریو تباه کړي او دا ممکن نه ده چې ورننوځي او مرستې ورورسوي. په کیف کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو کوارډینیټور اوسټ لوبراني وویل اټکل سوی په دغه جنگ کې 10,000 ملکیان وژل شوي او زخمیان شوي دي. هغه زیاتوي چې دا شمیر د اصلي تلفاتو یو څه برخه ده. هغه دا هم وایي نږدې شاوخوا 14 میلیونه خلک په اوکرين کې دننه بشري مرستو او خوندیتوب ته اړتیا لري. هغه وایي
We are making every effort to support the people whose lives have been torn apart because of this war. But the Russian Federation
موږ د خپل وسه هر ډول هڅې کوو چې د خلکو سره مرسته وکړو چې د جنگ له وجې ژوند خراب شوی. خو د روسیې حکومت او د غراز د اوکرين حکومت باید نو څه هم وکړي چې خلک خوندي کړي او په دغه یواد کې مشکار ممکن کړي. لوبراني وايي ملګرو ملتونو او د مرستو رسولو خصوصي ادارو د اوکرين په هر سیمه کې شاوخوا 9 میلیونو کسانو ته مرستې رسولي. هغه زیاتوي چې شاوخوا 2 میلیونو خلکو ته د بنیادی اړتیاو پوره کولو لپاره نغدي پیسې ورکړل شوی. د اوکرين بوران نړیوال اغیز هم لري. د روسیې بیړیو په تور سمندر کې د اوکرين بندري لارې بندې کړي چې له وجې د غیواد نسی کولای چې منځني ختیځ، شمالي افریقا او د آسیا ځینو سیمو ته غنم او غله صادره کړي. د ملګرو ملتونو ادارې خبرداري ورکړي چې دا کار په نړیواله کچه د لوږې بوران رامنځته کولی شي. د خوړو نړیوال پروګرام د بیړنۍ وضعیت د کوارډینیټور مرستیالي کیټ نیوټن وایي د تورې بیرې د بندرونو پرته دا بیخي ممکن نه ده چې اوکرين د صادراتو هغې کچې ته نږدې ورورسیږي چې اړتیا ورته لري. هغه وایي
However, we're doing everything we can, which means by road, by rail, and now by river, to try to get close.
خو بیا هم موږ هر هغه څه کوو چې زموږ په لاس کې ده، چې معنا یې د سړکونو، اورګاډي او اوس د سند لاري هغه کچې ته ورسیږو. زموږ په فکر اوسنۍ کچا د میاشتې 1 میلیون میټریک ټن ده او کېدای شي چې موږ دغه کچا 2 میلیونو ته ورورسو. خو د دې لپاره موږ د تورې بیرې لارې ته سمدستي ضرورت لرو. اوکرين د نړۍ د خوراک بنیادی مرکز ګڼل کیږي. د غیواد د نړۍ 10% غنم او نږدې د لمر ګل خوراکي تیل نیمای ورکوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې اوکرين د جنگ لمخه 6 میلیونه ټن غله صادروله. د غذر وایي په ټول نړۍ کې شاوخوا 400 میلیونه خلکو د اوکرين تولید شوی حاصلات استعمال کړي وو. خو اوس چې د صادراتو لوی برخه بند شوی، د خوړو نړیوال اداره وایي شاوخوا 60 میلیونه غله د اوکرين په ګودامونو کې بند پاتې ده.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځله خپریږي. اوریدلې مه هېروئ.
د درنو اوریدونکو د دې اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
جمهور رئیس جو بایدن په لاس انجلس کې د امریکا په اړه غونډه کې نوې اقتصادي پلان اعلان کړ چې د اقتصادي سوکالې لپاره د امریکا شراکت بل کې. جمهور رئیس بایدن ویل دغه نوې شراکت به د لویدیځې نیمې کوریې د اقتصادونو سره مرسته وکړي چې له ښکته نه پورته وده وکړي او له منځنۍ برخې نه بهر نه له پورته برخې نه ښکته. زمونږ ته په کار ده چې دغه سلسله ماته کړو چې آفتونه څنګ ته په ځپل شوو ټولنو باندې سخت ګزار کوي او کمې منابع لري چې د دغو ستونزو غم وخوړلی شي او د راتلونکو لپاره چمتو وي. موږ باید په ګډه پانګه اچونه وکړو چې د دې ډاډ ورکړو چې زمونږ تجارت او مسؤلیت دوامداره دی او د ذخیره کولو داسې سلسلې منځته راوړو چې ډېرې قوي ډېرې خوندي او ډېرې دوامداره وي. جمهور رئیس بایدن ویل د امریکا د لویدیځې نیمې کوریې د نوې شراکت به نوښته وده ورکړي او د حکومتونو سره مرسته کوي چې د خپلو خلکو لپاره ورسوي. هر چیرې خلک له خپلو حکومتونو نه د مرستې توقع کوي چې د دوی سره وشي د کار لپاره فرصتونه ورته برابر شي چې هغه ورته ښې تنخواګانې ورکړي ماشومان زده کړې وکړي ځکه نو دوی به د خپلو مهارتونو له مخې لوړې درجې ته ورسیږي. ټولنې ډېرې خوندي کوي ځکه نو کورنۍ په خپلو کورونو کې د ژغورنې احساس کوي او کسان په دې پوهیږي چې د دوی د حقوق احترام به کیږي. جمهور رئیس بایدن د لویدیځې نیمې کوریې ترمنځ د پرمختیایي بانک د ډلې په باره کې د اساسي اصلاحاتو پیشنهاد وکړ چې په لویدیځه نیمه کوره کې د حکومتونو او خلکو سره مرسته کوي چې له پرمختیایي پرور کول نه خوندي او ګټه لاسته راوړي او د خپل خصوصي سکتور د پرور کولو لپاره بودیجه زیاته کړې ده چې سمیتا په خاصه توګه په پیل کې د خصوصي پانګې اچونې د بهیر په چټکولو کې مرسته کوي. جمهور رئیس بایدن ویل د امریکا د نیمې لویدیځې کوریې شراکت به د اقلیم د ستونزې مخه هم ونیسي. کله چې د اقلیم اورم زه د کارونو فکر کوم د ښې تنخوا د داسې لوړې درجې کارونه چې هغه به زموږ د راتلونکي د داسې اقتصاد سره چې د محیط سره مرسته کوي چټک کومک کوي او دوامدارې ودې ته لاره پرانیزي. کارونه پر پرمختونکي او پاکې انرژي په درولو کارونه په غیر کاربونی اقتصاد کې زموږ د لویدیځې نیمې کوریې د تنوع په ژغورنه کې کارونه داسې کارونه به حیثیت برابروي چې د خپلې کورنۍ غم وخوړلی شي خپلو ماشومانو ته ښه ژوند برابرولی شي او د راتلونکو امکاناتو تصور کول. جمهور رئیس بایدن څرګنده کړه د دې دلیل نه پیدا کیږي چې ولې لویدیځه نیمه کوره باید خوندي سوکاله او ډیموکراتیکه نه وي. موږ په خپله لویدیځه نیمه کوره کې ټول هغه وسایل لرو چې ضرورت ورته لرو. زموږ خلک فعال غښتلي او نوښتګر دي. زموږ هیوادونو د ګډ کار کولو ژمنه کړې ده او زموږ سیمه د کوره نه په نږدې اړیکو او د ملګرتوب په ګاللو سره یو ځای شوي او ودل شوي ده.
قدرمن اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.